د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له افغانستانه بهر ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیا پیلیږي، او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. رویټرز خبری آژانس د WHO د بیړنیو خدماتو د ناظم نیکولیشا مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا کمپاین چې په ترڅ کې ویل اټکل سره سم له 3 میلیون زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي، د واکمنو طالبانو له ملاتړ څخه برخمن دی. طالبانو د پخواني حکومت په واکمنۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو له کمپاین سره مخالفت کاوه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ویست ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلی دی چې د ویست د سفر لومړی ګام به په بروکسل کې وي. ټام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی، او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2010 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل، او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم وغځوله. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غلۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول، او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره د ځنغوزو بستې د هیواد د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لري کړ. د دې ګوند د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او معترضانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبلې پېښې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ، او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د تحریک لبیک د مشرانو ترمنځ له څو ورځو پټو خبرو وروسته اعلان شو. د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافې پکې ویجاړه کړې ده. په منګستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل د 14 تیر شپه ناوخته د کسپین سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د 14 پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې 14 غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لک اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو. د شمالي مقدونیا پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لارې کې موندلې دي. پولیسو پرون یکشنبه وویل چې د غزمې یو موټر دا لارې د شمالي مقدونیا د پلازمېنې سکوپیې د جنوب په 160 کیلومترۍ کې پراته خارګوټي سټار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 تنه پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلادیش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیسو همداراز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا په شمالي مقدونیا کې د پناه غوښتونکو لومړۍ ډله ده چې نیول کیږي، او د کوویډ کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکېچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکېچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاتې دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډیپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نور هم خبرې کوو چې ولی افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221124501، او د واتساپ شمیره هم دا ده 00420221124601. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتساپ زنګ وهلی سي، او یا هم راته خپل تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښی ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خپرونې ته تاسو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2010 کال کې منځته راغله، او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې، او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي، او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده، او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو لراتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته، او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای، دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا در تویم چې په ټول نړۍ کې، په افغانستان کې هم، د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده. دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکټرانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. او زنانه ډاکټر په دمن په کلتور کې یو منلی ډاکټر ده چې خپل ښځینه فامیلي کړي هلته وربي، او ډېر خوشحاله یي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو، او موږ مطمئنه چې دا شرایط به آماده کړو او طب فاکلتي به بېرته فعال کړو. ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. زه هیله لرم هغه که نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي، دې ته بېرته لاره پرانیزي، او د ټولنې خوشبختي، د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو دا مکتبونه بېرته شروع شي، او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع، او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا ترسره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مصونیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کې خبري وکړي، اقدامات وکړي، تر څو مقامات دې ته وهڅي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. مطمئنه ما هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولې یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بلې ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامې روغتیا وزارت نه خو خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چیز خبره یم، خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیسه د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانه چې رئیسان ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي، او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شدینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونی زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه ښځې ډاکټران کار ته پرېږدي، او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زغ ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ چې تاسو ویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل سوی، څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل سوی، او که تاسو یو یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالی لحاظ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
تقریبا دا دوه رقمه ماشونه و په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوو، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې له هغې ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه ده اخیستی تر اوسه پورې. یو تعداد دو آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی ده ماش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روانو په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سوي و. یعنی شاید داسې مؤسسات چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا، او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي.
مننه د معلوماتو.
بلې مورد کې هم چې زه بېلګه یې ووایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولی پرون یو ډاکټر صاحب راته ویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي، او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله، ډاکټر صاحب تاسو زموږ غوري، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل سو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بله تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هره اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شذي پروګرام اورئ. مخکښ شذي پروګرام د ازادي رادیو اونۍ خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مهال خبريږي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه ورسره خبرې کوو، له دوی څخه اورو او همداراز له دوی څخه پوښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو، پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای اوس مهال زموږ میلمنې ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیری پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا ښه راغلاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونو چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد ماش دي، یو شیف سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو پینزه وی زره افغانیو نه ډېر جد نه و، ولی تر شپږ زره و زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکتر صاحبان او دی نرسان و، یعنی ډېر زیات تفاوت دروده. ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جد و، دی یو تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې $10,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي، که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 10-15 عملیات کوي یو ډاکټر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید 100 روپۍ ورته خو زحمه ورکړي، هغه هم افغانۍ چې دا ډېر دردونکي ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه به یو څو پوښتنې زموږ له اوریدونکو راواخلم. پر فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو موږ ته ستاس لپاره یو څو پوښتنې او تفسیرې پرېښي دي. زیت الله مبارز صاحب یو تفسیره کړې ده او همداراز یې پوښتنه کړې ده. دوی لیکلي دي چې ستاسې له میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د روغتیا وزارت په لیرې پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې ښځینه ډاکټران لري کنه، یعنی هلته خو لیرې سیمې دي ډاکټر بوي او یا نه؟ خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم، هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ 2 ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوریدونکو د یادول وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي، دا زموږ د یو اوریدونکي تبصره ده چې پر فیسبوک کې موږ ته پریښی ده. او د لیکلي دی چې دا زه یو ولسوالۍ درته یادوم، کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسي او روغتیا په برخه کې ستاسو ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوی ده که نه ده؟
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي، مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمې ورته وایي کومینیټی میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لار سیغ لر پرتو سیمو تا اقلا 2 دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا پر دوری شکل دی لار سیغ خپل کارو تا ادامه بریکی. نو واقعا پا بعض جایو که تیل لر پرتی سیمی دی امنیت خاطر خلط نکل مخصوصاً خزی دکترانی امدارنگ شرایط تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپاره نو برابر نو دوی نکوی سویسی دوی لارسی لری پرتو سیمو تا خپل اولاد فداد طول و شیو که خپل جوان مجبوره و چی دوی پا مراکزو که پاتسی خوز چون امنیت تقریبا ستا او زهیر لرمو ستراتیجی دستی تا اینسی اغا چوک سی دی تخصص پا آخر کال که وسی که پا طول دنیا که دا معمول دا اقلا یا دو کالا دوی باید با اطراف که تیر که پس لغی دراسی اغا دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی پا غیر لغی بانده از فکر نکوام چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اگوی پخپل خواسلاری سی دا فکر نکوام چی تدبیق سی ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و فکی خود رسی.
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي ل تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اوس هم د دې خبرونه دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبري کوي
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پکې جان تاسو
ډاکټر صاحب اميري تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده
بله مخکې مونږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملګری کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلې ده ولی دغه 2014 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپخانو ته قیلانونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټي پروګرام غلطه ارزه کړو دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د چې هغه د مون ناراضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچاره تیږي نو د ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کول چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په نامه باندې موږ تبدیل کړو
او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي
امریت په چوکاټ کې طب مالجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټی طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې دبليو مونږ ته سپورت راکوي او ما ته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال
شش ډاکټر صاحب مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د معاشونو د اخستلو لستونزو سره مخامخ سوي دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامسته سو او دغه فعالیت کوي دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله لکه بانک جهانی وو لکه دبليو ټی او یونیسف او ایم ایس ایچ د یو سي دي بهغه برخي هغه سپورټ کولې چې خوشبختانه بعضي تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربري روغتیا صحت کې چې هغه بربري ریاست کې چې هغه د WHO یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او WHO د خونه نو د موږ ډپارټمنټ هم د مېږي خونه سپورت کیږي ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې غا سپورت کوي
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي واست په څه ډول هلو ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي او د شدینه ډاکټرانو ژوند نور ته څه ډول الهام وربښلای شي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي
مننه د زفکه کومه چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر څخه یا د سی کار کوونکو نه چوشي شاید هغه ځواب د ما سره یعنی موافق دی اوسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کار کوونکو د لپاره سی کار کوونکو د لپاره د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وپیژني افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرستې ورسره جاري وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپوره نه دي اخیستي ولی وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دي ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زنانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدینه نه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه ته زره تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرفه ما شخصي غیته دا وعده کړی دا هغه څوک چې موږ سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب امیر تاسو لمر سره پر لیکه اوسې زبه اوس به تور سم ډاکټر صاحب اوریا خیل ته ډاکټر صاحب تاسو د امیر صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبانو سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړا سو چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مالا ناز خواوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړه ده او زه یو زما مسلکی ډاکټر زه د کابل پوهنتون د ټپ فاکولټی نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نمبر په اساس چې ما ویوړي چې ټاپ نمبر یې زه د استاد په صفت به ته په دې پروګرام کې جذب شم چې اوس د تخصص کې پروګرام استاد یم په زمين کې مې د سیاحت یمې ماستری اخیستې ده زه ماستر یم د سیاحت یمې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې دي زیاتې دي د کلچر ساوند او د شایان څخه ضرورت نه راځي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایست چې تاسو د خپل کاری دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنې چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دي او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت پاتې کار وکړي کنه دي خلکو زلت لاس تراوري هغه لاس تراوري نه ده اولين شي چې یو ډاکټر ته دې زیات ضرورت شي خوشبختانه زیلره مغه دا ده چې خپل مریض سره خرابي وکي د مریض دې زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت ونه کی او دا دې ډاکټر دې هغه لاس تراوري نه ده څنګه چې طبي اخلاق صداقت تعهد او راستګاری دې مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نس باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سره ولیدل زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکاره نه یم پاتې. همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی. مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېرو سختو جنګي شرایطو کې په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکري مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیاد و اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن د دغه رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب مایار همدا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپلو لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب اوریاخیل ته مغږ باوري خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روخانه کې چې د دوی مثلا نصیر او وینم او کله چې غاګ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې بدوي چې ما هم تقریبا د ښکلا کیږي چې زه د طبي پانتون طبي کابل نه فارغ شوې یم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې مې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د تو دا عمل لازم خپل ټاپو به میچ ورده ګولایت زغی ته لړم. بیا ما 12 کال اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغی د څنګه سره زده دوه کال ما په پیښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې یعنی شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل. مثلا عملیاتونه هم نو شان چې دغه مې ارت ذکر. بیا ورسره به تر وګرځم افغانستان ته مغه شفخانه کې کار کوم. بیا دی کزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خایم شپږ سو بل اسکاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او امریات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه کساتې باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې ویل چې ویل ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان هم لاسته راوړی دی. مسري لرم په پخ کې او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوښ دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دي چې زه خپل تحصیل مخته بو ولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور میته دی ولسنس هم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګانه یو دوه زمون چې دی تسویه دي تخصصه پوری، او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پوره می غوته هم روزنه ورکړي ده، او دغه په هغه کې می کمینه د کړې دغه تربیه کې او په
مننه. ډاکټر مایار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، تاسو که د دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته. نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر اوسي. نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به یې په خیر کامیابه کړي، او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه مسؤلیتونه د شنوایي د څنګه سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. اوس هم ځینی اوریدونکو مشته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براوخلو او که دوی کوم تفسیره لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
السلامونه نیکه هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا او ډاکټر صاحب اوریاخیل او ډاکټر صاحب ته او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسد الله صافی ما او د سندونو کور لغمان نه
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه جناب صافی. لمړی براشم تفسیره به کوم دا چې زه د ټیپ 15 محصول يم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما او ستاش کې ما. نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کدا خبره ډیر زیاتو مشکلات سره مخ دی. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونه که هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی او نوکری والان مو په نهر درمل نشته. درمل نشتوالی ده چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کېږي. جناب صافی خو دا ډېره غټه خبر ده. دلته په افغانان چې دي متفانه ډېر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري. چا چرګې او هګۍ خرڅې کړي وي هغه مریض یې راوستی د حکومتي شفخانې ته. هلته بیا نسخه شخصي لیکل کېږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پاتې ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم ارجو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کوم پښتنه لري مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده. بله فکر کوم چې موږ رغنه او ریوس په برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره قطعه سوې ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 3000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاسته راوړنه دی افغان شت لپاره ګڼل کېدای شي. تاسو که په دې اړه باندې خبرې وکړئ یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو ښځه د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازینۍ لار وي چې د یو ښځې ژوند وژغورل شي.
مننه. دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبیل لحاظه بلکه د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکړي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي. د کور نور غړي تصمیم نیسي خواکې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابېږي ځکه چې اولادي کیس یا د ماشوم د زیږونې وخت کیس ډېر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډېر منتظر شي ورته. بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کرانه لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د هغې دپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راول کړي او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه یې شفاخانې ته چې ورسیږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجوده نه یا هغه سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا شي هغه موجود نه. نو دا فکتورونه عمومي فکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندی زیگانی دی چه مخکل ولادت و بال ولادت خوندی زیگانی یول مهم و عامل دی مرین دی مرگانو ندی چه دا پا تو سروی و که چه پا افغانستان که اجرا سوی دی اغا که نیده سوی چه خوندی زی اغا یادی وینه را تک اولین مشکل در پاقه که چه خزین دی اقبل ماشوم اقبل خیات اللہ سوکی دویم دا چه جب فشار متاسفانه دی منگا افغانستان که مراقبت قبل یا مخکل ولادت مراقبت دیر ضعیف را خلق میزی شفخانو تا سیستم هم ورتده سی نستا چه کور پکور یا صرف هم سیستم ولری چه آقوی بکوایی سی دیدو یا غری خطر الانه ورتده وی یا تشخیص که قبل وقت نه نو دیگه دی پارا جک فشار هم یاول مهم و لاملو نده چه باعث کردی چه خپل حیات للاسه ورکی هم دارنگا کمخونی خپل کمخونی دیر بد شده چه مور زر خپل حیات للاسه ورکی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دیدی گردی زکت چه خپل سطح دی تعلیم دی خورانه یا مخصن پلی رپراتو سیمو که هم لدی نگان اخکت داده چه وینه پیگی چه میکروب څنګه جلوګیری وکړي او اسی په هوانم چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پوهیږئ د منګه تقریبا 90% یوې سایه چې اخره نشته 90% ښځې په لرې پرتو سیمو کې بې سواده دي او همدارنګه نارینه هم ډېر زیات بې سواده دوی لوستلی نه سي دوی ته باید سیستمونه جوړ سي چې دوی ته ووایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي د علائمې خطر شی دي په ولادت کې څو دوی وکوي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغې ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نبود د انستیزي نبود د دواو نبود دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیات ووي شاید یو ساعت دوه ساعته در بر ونیسي چې باعث دې ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبري واورې دي دوی ځینې لاملونه یاد کړل چې لکبل شدي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړې چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبره هم وکړه تاسو په نظر د کوچني عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېدای شي چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچني د عادت پر محل
ډیره مننه د ډاکټر سبو یاخیل سره زه سلفي ساده موافقه یم ما پوینټونه چې د ذکر کړل هغه درې دیلیګانې یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مرمنی ډېر د خطرات سره مخامخ دي او د غي سره دغه سوال چې تاسو وکړه بيخي د غي سره موافقه یم هغه مرمنی چې د تلس کولونه چې ټیټ عمر ولري مثلا شپږلس کلنې یا څوارلس کلنې یا مثلا اوولس داسې او چون هغه په خوالي ته نه وي رسېدلې د غي هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه د نیوی کړی نو د خطر باندې د خطرات ته مخامخ کیږي او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او د غنور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پر د ایوجن کیږي او معیوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه میدمنو کې هم شته چې د غي سن د فرزند دیر شو نه 15 دیر شو کولونه جګوي هغه ته هم د عین مشکلات موجود دي یعنی کومه وای چې په ډیرو ځوانو مېرمنو کې د مشکلات موجود دي په ډیرو زړو کې مثلا هغه مېرمنې چې سینې جګوي هغه ته هم د مشکلات پیدا کیږي او مثلا که بیا اولاد راوړي مثلا هغه بیا کروموزومي عمایبیتونه پیدا کوي یا مثلا ډیر عیبونه لري او مثلا مشکلات ولري ماشوم به یې موده دابم دي مشکلات سم خام کیږي د سل فیصد د سره موافقه یم او د خبرې شته دي په ځوانو مېرمنو کې او هم په زړو مېرمنو کې زړو خونه شورته ویل ولې سنې چې جګوي هغه مېرمنو کې د مشکلات پیدا کیږي
بله ډاکټر صاحب معیار کپه دې اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده دا یو هیواد لکه افغانستان چې هلته په طبي برخه کې ډیر ضرورتونه تر اوسه پورې لانه دي پوره سوي هغه اړتیاوي چې باید ورته پاملرنه سوي وای نه ده سوي نو په دې برخه کې طبي متخصصینو ته څومره اړتیا ده په افغانستان کې
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده. د دې په خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږم صنف فورې مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شای وایي چې فرزن که داخله د کټفال د کولادین سعید که مثلا رتبې دی دغه هغه اساسات فقط وایي بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقې کې باید تخصص واخلي د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي ولی دغه تداوی نشي کولای نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضرور دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب معیار. ډاکټر صاحب وریا خل کستاس څخه دغه پښتنه وکړم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې مجهز روغتونونه نسته یو برخه دغه هم دستونزو ده. بله د مجهز امبولانسونو او نورو ماشينونو په اړه به هم لتاس څخه پښتنه وکم. زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره پر لیک دی دوی به لمړی راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم فورجانی.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
احمد حنگر د صرف پاړي کاکیم فورجانی لغمان نه او ملمنو ته او اوریدونکو ته سلام وایم او دویم د سیو نظر ورکوم چې دغه خويندې او اکثره چې د ادم دی له لاسه ورکړي دي یا مکتبو نه یې ساري چې تر اوسه پورې دغه ته یو تفصیلي دغه خبره کول غواړم چې خیر د دې ته نو ورختا کیږي او تشویش مکووي څومره دې ته په تشویش کې سوې نو هغه خورګانې سترګو ته ودروي چې کومې په جنگو کې به یې ساري وي کومې به د ورځې کونډې کېدل یتیمان به پیدا کېدل نو دغه حالات به خدای پاک بدل کړي چې هغه ډېر سخت بحران و هغه خدای پاک بدل کړ. نو انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې د دې د خواري به دې ځای نه وي او دې ته به انشاءالله ډېر کمه سهولتونه خدای پاک موسوې هغه کې بهیا کې او دغه نظر خورجانینو
مننه هم درد صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو فکر کوم بل څوک نسته. او ریاخیل صاحب تاسو څنګه ما غوښتل چې په دې اړه باندې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې داسې مجهز امبولانسونه هم کوي هم ډیر کم دي په داسې روغتونونو چې وینټیلیټرز باید پکښې کې وي چې په مصنوعي توګه باندې و ناروغانو ته سا ورکول سي مصنوعي سا چې د دوی ژوند وژغورل سي. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې څومره ناغېړي سوي د چې باید د نړیوالو څخه په دې برخه کې مرستې راټولې سوي وای او افغانستان ته مجهز روغتونونه جوړ سوي وای؟
مننه. دا پښتنه تاسو کوي سي چې د عامه روغتیا له مسؤلینو نه پښتنه وکړي ځکه چې په دې کې زه ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره امبولانسونه جوړ دي څومره وینټیلیټرونه دي. خو په مجموع کې هغه کومک چې د افغانستان د په مجموع کې ټول سیستم متساوی ده هغه څه تغییر چې باید راغلی او متاسفانه نه ده راغلی نو دا باید ټول ومنو او زه هیله لرم چې فصل دې په ډېر شفافیت او صداقت سره صحیح سیستم ته کار وسي ځکه چې هغه څه توقع چې له ډېر زیاتې پیسې ټول سیستم متراغلی نه تنها د صحت برخې ته ټول سیستم متراغلی ولی هغه تغییر چې باید راغلی او موږ همدو اوس نه احساس کوو زه هیله لرم فصل دې دا شفافیت تامین شي.
مننه ډاکټر صاحب معیار. له تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې په افغانستان کې د شوزو د روغتیاي ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی څومره ستاسو په نظر باندې د پام وړ وو او آیا تاسو له هغه کار څخه چې تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت کړی دی په دې برخه کې مطمئنه یاست که باید ډیر کار شوی وای؟
مننه صافی صاحب. زه د ډاکټر صاحب روډیا خپل پتاه سره دا به ویم چې د اما په هوید لپاره عمر اختیار وزارت یو څه کارونه کړی دی، ولی هغه رقم چې باید دوی د موږ خويندې په هر رو لرو پرتو سیمو کې په مرکز کې ولایتو کې په ټولو ځایو کې په دې باندې پوي کړی وای چې فرزند دوی رقم خپل تاته په بلرنه وکي او تر رقم د خپل مشوم مون او د خپل فامیل او د روغتیا ته په بلرنه وکي هغه رقم ته نه دي شي چې شاید باید وشي او ډیره متاسفانه چې ډیره پیسې مثلا ډیر لګښتونه په عمر روغتیا وزارت کې وشول، ولی هغه کوم مسریات چې مونږ غوښته مثلا چې کارکونکي د ډاکټر غوړي چې باید شي وي هغه رقم ته نه دي شي، ولی اوس عمر روغتیا وزارت خوشبختانه چې یو ډپارټمنټ د هیلث پروموشن په نامه باندې لري هغه اکثره دا پیامونه یا مسیجونه د تلویزیون د رادیو د طریقه مثلا د چاپ شوی یا خبر شوی ژورنالو یا کتابچو د کتابو د طریقه دا کوي پخش کوي. نو خوشبختانه چې دا پیامونه ان شاء الله ډیر زر به ټول کورونه ته ورسیږي، کوشش روان دی او بل هغه دا چې فرزن هر انجو یا مثلا کانټراکټ وچ کړه وو دی ولایتو د تحصیلات صحی د مخړلو لپاره هغه یو کس فرزن د هیلت کونسلر په نامه باندې درلوده چې هغه به ورته دا مو په هوی یو څه معلومات ورته ورکول یا مثلا دوی ته به هر ورځ خزو ته برګیدی او دا به ورته ویل چې دا پیامونه تاسو په نظر کې ونیسي او آگاهی به ورکوله، چې خوشبختانه دغه پروګرام هم ادامه لري چې په نږدې وختو کې چې کله د هیلت فسیلټی او کلینیکونه یو دونر پیدا کی مثلا حکومت وعده شوې ده لکه سازمان سي جهان او مثلا یونیسف او د نورو وعده کړی ده چې موږ د امور او د ماشوم د روغتیا د بیرته ښه کولو په خاطر باندې موږ ژمن یو چې تاسو سره کومک وکړو، د غیب کومک سره ان شاء الله دا مسیجونه یا د پیامونه ټول مېرمنو ته او ټول مریض نو ته په مجموع کې ټول ته باور اسول شي. نو دا یعنی دا کوخ روان دی په امر سیو وزارت کې.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب معیار ستاس د وخت څخه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ ډیر پښتني لاسته خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ګل په قسم سور دے داس ما دے بشاڑا تک ګل په قسم سور دے داس ما دے جنت جنت په دې خاورا کې کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے ساڑا تک گل پکی سم سور دے داس مان دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مان دے کور دے داس مان دے ساڑا تک گل پکی سم سور دے داس مان دے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے تم ہو داد خطو گٹ پور دے داس مان دے داد خطو کٹ پور دے داس ماد جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ماد په قسم سور دے داز مالے خل کو بلیز رخوگی زما پر سوائے دخل کو بلیز رخوگی زما پر سوائے دخل کو بلیز رخوگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے جنت